السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ځوان فکر خبرونې ته ځانګړې شوې. دا پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار او ری خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد روزا اوتمبایو یو ځل بیا زده کړو ته د افغان جنو او میرمنو د لاسرسي غوښتنه کړې ده. اغلی اوتمبایو د زده کړو د نړیوال ورځ په مناسبت چې نن د جنوري په 24 لمانځل کیږي یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې زده کړې د افغانستان د راتلونکي او اوسنیو ننګونو سره د مبارزې لپاره مهمې دي.
In Afghanistan, education for all, for girls and
boys. Afghanistan ke da tolun junu halakano sadayo aw khazala para talim da twi la asasi haq ham portadai. Talim da Afghanistan da ratlun ke la para yuban satadai. Da Afghanistan la para talim yawartiya da.
طالبانو د 2020 کال په وړي کې واقع تل رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خونځي وتړل او د 2020 کال په دسمبر کې د هغوی په هنتونونه هم بند کړل. د افغانانو او نړیوال ټولنې لپاره لپسې غوښتنو سره سره تر اوسه طالبانو د نجونو خونیز او تحصیلي مرکزونه نه دي پرانیستي. ملګري ملتونه وایي افغانستان په خوانړۍ ته ښه ساینس پوهان، شاعران، انجینران او انستور مزلي وړاندې کړي چې په وینا یې پر دې میراثونو باید ویاړ وشي. له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون هم 55 کورنۍ افغانستان ته راستنې شوې. په دې لړ کې پرون 20 کورنۍ د تورخم او 23 د سپین بولدک په لارې هیواد ته راغلي چې ځینې یې خپل سیمو او یو شمېر نور یې د کډوالو په جوړ شوو کمپونو کې میشته شوې دي. د طالبانو د حکومت یوې کمیټې چې همدې کډوالو ته خدمات وړاندې کوي نن چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغو کډوالو ته په بیلابیلو برخو کې اړینې مرستې رسیدلې خو د مرستو جزئیات معلوم نه دي. تر دې وړاندې ګڼو دغو کډوالو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په لومړیو کې څه ناڅه مرسته ورسره کیږي خو د وخت په تېرېدو یې بیا څوک پوښتنه هم نه کوي. له پاکستانه په تېرو څو میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو شمېر له 15 لکو ډېر ښودل شوی. ازبکستان او پاکستان په افغانستان کې د ترانسپورت او مواصلاتو پر موجوده پروژو خبرې کړې دي. دغه مسلې د افغانستان لپاره د ازبکستان او پاکستان د ځانګړو استازو اسمت الله ایرګاشیف او آصف دورانی ترمنځ خبرو کې یاد شوې. دغه ملاقات په تاشکند کې شوې دی. ترند خبری اژانس چې تر ډیره د منځنۍ آسیا او قفقاز پیښې راپور کوي نن چهارشنبه لیکلي چې دواړو لورو د ترمز مزار شریف او کابل پېښور پر د ریل لارو خبرې کړې. د پاکستان چارواکو دغه پروژې د سیمه ییز اتصال لپاره مهمې بللې دي. اسرائیلی پوځیانو پر غزې تړانګې خپلو درنو بریدونو ته داسې مهال دوام ورکړی چې په اسرائیل کې دننه په همدې جګړه کې د وژل شوو پوځیانو د ویر مراسم نیول شوي. فرانس پریس آژانس لیکلي چې د اسرائیلی پوځیانو د جګړې تمرکز د غزې تړانګې پر خانیونو سیمه دی. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د جګړې له پایله د دوی سرتیرو ته مرګونی ورځ تیره دوشنبه وه چې د دوی پټکو د ترهګرو په غلچکیو بریدونو کې 24 تنه ووژل شول. اسرائیلي پوځیان په غزه کې له حماس څخه دریځې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي په جګړه بوخت دي خو ملګري ملتونه وایي د جګړې زیان عامو خلکو ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام خبرداری ورکړی چې د غزې څخه باندې 2 میلیونه اوسیدونکي د خوړو له شدید نه مسؤلیت سره مخامخ دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. تاسیس مخه کدا ساده راډیو نوري اوس موږ دا پروګرام هم د شیبه د ساده راډیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه ګوري. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت پریکړه کړې چې د پوهنې وزارت سره په همغږۍ کې له مدرسو فارغ شو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي. د لوړو زده کړو وزارت پر خپل ایکس شبکې په خوندي ټویټر ویلي د دیني مدرسو له بیلابیلو دورو فارغانو تر ازموینو وروسته د بکلوریا لسانس او ماسټري اسناد ورکوي. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 50,000 طالبان او فارغان ګډون وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري د سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبانو حکومت محمد دلوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د تثبیت سویه په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغوی ته به ډېر ارزښت ورکول کیږي چې ډېرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کله یوې خوا نجونې له شپږم ټولګیو پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړې دي، خو په وړاندې یې مدرسو ته پاملرنه زیاته شوې ده. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې به لس مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې یې د سل زرو هغو استادانو د ګمارلو خبر هم ورکړی وو چې په دیني برخه کې یې زده کړې کړې دي. یاد وزارت همداشان ویلي وو چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې مهاله په 5 ولایتونو کې د دې وزارت په خبره جوړ شوې دي. نن په پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو. لا تاسو ورچ تاسو د طالبانو دغه اقدام چې لا دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي د اقدام څنګه ارزوي، او په دې اړه هم لا تاسو ورچ د نړۍ له اوسنۍ ټکنالوژي سره برابر زده کړې په مدرسه کې کیږي که په ښوونځي کې کیږي، او هغه چې له مدرسو فارغېږي آیا په د کار په مارکیټ کې ورته ځای شته که نشته، او که شته په کومه طریقه باندې. په دې مسایلو به له میلمنو هم نظرونه واخلو او ستاسې تبصرې به په فیسبوک کې هم راواخلو، او که غواړئ چې په خبرونه کې راسره په ژوندۍ بڼه خبرې وکړئ کولی شئ چې زموږ واټساپ ته چې همدا شیبه فعاله ده زه تاسو ته شمیره وایم هم دې ته زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره به تاسو سره وړاندې په خپرونه کې شریک کړم. د خپرونې میلمانه به تاسو ته اوس درو پیژنم. نن سره په خپرونه کې د پوهنې وزارت پوهنای مرستیال او د پوهنتون استاد ابراهیم شینواری، د پوهنتون استاد بلال عمر په روسیه کې د طب پوهنځي محصل حکمت اساقسی، او په هند کې د پوهنتون محصل هلال محبت را سره په خپرونه کې. د تاسو ټول قدرمند ستړي مشي په خیر راغلي. کامل مانه را سره وی شینواری سیبوی په فایل کې به شینواری سیب ته ورشو. شینواری سیب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته. که تاسو را سره په فایل کې په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام تاسو څنګه ارزوي او فکر کوي کوم کسان چې په مدرسو کې زده کړه کوي د ښوونځي ځای نیسي او د اوسنۍ عصر له زده کړو سره برابر زده کړې پکې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اوریدونکو سلامونه وایم. اوریدونکو ته فکر کوم د فکری او ایدئولوژیکو ګوندونو او حکومتونو همدا خاصیت دی که ستاسو په یاد په 50 کال کې چې کله دا د ثور بدلون راغی هلته هم کوشش وشو چې مکتبونه او پوهنتونونه په هغه ایدئولوژیکي طرف بوځي. همدارنګه د استاد رباني په وخت کې په سلګونو کسان د استعداد پرته د پونتون استادان شو. دوی غوښتل چې د دې د ګوند او د دې د فکر خلک پونتون کې ډیری د وسانه اداره ډیره فکری ده. فکر کوي چې ټول برخه باید د دوی د فکر او د دوی د نظر په روان ونیسي، نو ځکه چې دوی د مدرسو نه فارغ شوي غواړي چې مدرسو فارغانو تازه کې وخت ورکړي. خو فکر کوم دا په اوږدمهاله کې افغانستان ته ډیر تاوان کوي. یوه تعداد خپل هم دغه کسانو ته هم تاوان کوي چې د مکتب او مدرسې دواړو د نصابونو په ډول نو تر اخرنیو سنفونو پورې په منظم یو تسلسل راغلی دی. نو کله چې د نهم سنف پورې یو چا مدرسه لوستي او هغه تراولي د نورستي مکتب کې شامل دا به ونه شي کړی. نو بیا د لوی سوې به ټیټه وي، کیفیت به هغه سې نه وي چې لازم دی. نو دوی بیا ځان ته په یو آزاد او مستقل مارکیټ کې کار هم نه شي پیدا کولی او مملکت هم څه ډېره ګټه نه لري. البته یو ساحه ډیره مهمه ده چې تخنیکی مسلکي زده کړې دي. کله چې موږ معرف کیو زمونږ تصمیم دا و چې ورو ورو د عمومي زده کړې او اسلامي زده کړې د نهم نه وروسته فارغانې تخنیکی مسلکي زده کړو ته ورکو، ځکه که تاسو ته معلومه ټول جهان کې د متوسط کسبونه او کارونه ډیر پیدا کیږي، لکه متخصصین دغه برخه ډیر کمی، زیاترین کارونه تخنیکی او مسلکي او حرفوي دي. نو لکه جرمنی په دې کې ډېر کامیاب ملک دی، هغه بیکاری کچه په ټول جهان کې ټیټه ده. علت یې دا دی چې دا تخنیکي مسلکي زده کړې پکې ډېرې دي. زمونږ پلان هم دغه و چې د مدرسو او د عمومي تعلیماتو د زده کړو د نهم صنف فارغان تخنیکي مسلکي ته ولېږو چې دوی کسب او حرفه او مهارت زده کړي او ډېر زر ځان ته کار او خپلې کورنۍ ته روزي پیدا کړي او حلال روزي. نو زما پیشنهاد ورته دا دی چې که دوی ډېر دې سره علاقه لري بیا دې دغه تخنیکي مسلکي زده کړو ته ولېږي، او که دوی تخصصي ساحو ته لېږي لکه طب او انجینرۍ او زراعت او اقتصاد ته بیا هلته ناکامېږي سوې ټیټېږي. فکر کوم نو دا بیا دوی ته هم تاوان دی، افغانستان ته هم تاوان دی.
شنواره صاحب که چیرته دغه مدرسو ته وکتل شي لکه څنګه چې طالب چارواکو یادونه کړي هغه چې د دوی په خبره د خمسیه دورې نه فارغ وي دوی ته بعد بکلوریا او لسانس اسناد ورکول کیږي هغه چې بیا عالمیه دورې نه فارغ وي دوی په خبره باندې هغه ته بعد ماستری اسناد ورکول کیږي دغه دورو یادونه که څام دوی نه د کړي خو په ټوله کې ستاسو پان باندې توپیر د کلونو څومره د لکه څوک چې په ام ډول باندې ماستری اخلي دوی مجبور دي اتل کالا یا لدین ډیر شل کالا تعلیم وکړي کا هغه د سی او پانزه وچې تلور کالا بلسانس وای دولس کالا مکتب او لاغین روس او ماستری کې تقریبا 30 کالا وخت اخلي دغه چې طالبانو دا کم سیستم وړاندې کړی دی په دې کې مثلا یو څوک چې د دوی پیسې لا باندې د ماستری اسناد تر لاسه کوي څوک کالا بس د کړی کوي
او زه خو دوی د سیستم نه ډېر خبر نه يم چې اره دا تاسو کوم کټګوري نه وایلی چې اره دا ورک څوک کالا درس وای خو د طالبانو په غتیره دوره کې زه محصول ما او د دوی ځنې مشران ما ولې درورته مې وایي چې تاسو د مدرسو سیستم بیرته اصلاح کړئ اصلا د اسلامي مدرسو اصولي سیستم د نظامي مدرسو سیستم و چې هغه په قران او حدیث نه علاوه کسب او مهارت او فنون هم لستل کېده او په همدې خاطر د اسلام طلایي دوره چې د نړۍ په تاریخ کې ځلانده دوره ده د هغه مدرسو د محصلینو فارغانو د کار او فکر محصوله متاسفانه وروسته د استعمار په نتیجه کې مدرسې ایواز محدود برخو ته یعنی ټول دین تم نه د دین درې فیصد فقهي مسائل د فقهي مسائلو ته وقف شي نو کدی لاس کاله یا شل کاله ویلی د نورو رښتو ماستر کې دی نه شي ځکه دوی په د دین په محدود برخو کې مطالعه او پوهه لري دین ډیر عمیق ډیر ژور دی مګر دوی ایواز په فقهي مسائلو کې معلومات لري نو هغه د د ساينس او ټکنالوژي او مشرۍ او رهبرۍ او مدیریت او دغه برخو کې پوهه مهارت نه لري نو دوی ته زموږ وړاندیز بیا هم دا دی چې دوی د محصلینو یو دقیق ارزونه وکړي که تخنیکي مسلکي زده کړو ته معرفي کړي نو خبر شي یو کسب کمال وزده کړي عاجل به د مملکت هم په کار راشي او د دوی کورنۍ سره به مرسته وشي خو که دوی د هغه خلکو نه متخصصین جوړي چې هغوی هیڅ لاره نه ده پرې کړې نو په دواړو طرفونو هم د شخص هم ټولنې ته تاوان لري
مدنه شنواره سیب کور ودان تاسته بیر ترا گرزم اسقزه سیب تاسیم ستری مشه دا نوم تلفز مدوم رستون زمان شورا تا که تاسی را تا وای پا روسیه کی چه تاسی زدکری که وی داوز چه دا طالبانو کم اقدام دا یو دوی غواری اغی کسان چه پا دینی مدرسو کی زدکری کری دی دوی تا دا ماستری و لسانس اسنا دور کری تاسی دیو محصل پتو گا باندی چو کالا کیگی چی پا دا غیرشتا کی چی تیب دا درس و آیاستی او پا روسیه کی چی تاسی تلالی استی اتمت با جمهوریت کی تلالی استی حال تا دا محصیلینو دا وضعیت پارا باندی را تا وایا
من نستاس دا بلین چخ لمره پشتان از بارم پایست محصل آغست نزی چی تاسفانا لکنور کشورو که هم دستی افغان محصیلین لری پا روسیه کی مرد یو گنجو مشکلات سر مخمخیو ګورې چون سعید دا خبره چې اوس امارات مثلا افغانستان کې حاکمیت لري خو دوی هم چون هلته اوس یو حاکم دولت ده نو د دوی څخه د ځوان نسل او د ځوان قشر همدا هیله ده چې دوی ته کوشش وکړي زمینه د تحصیل مساعد کړي او دغه تحصیلي سیستم باندې کوشش وکړي چې نور قیدار نور محرومیتونه وزن کې په دې خطر دا سبب د دې کېږي چې نور وزوان نسل او وزوان قشر د دې پر ځای چې وطن کې پاتې سي هغه هسته وطن دوستي چې وسره هغه مو سره پاتې سي نور زمينه د دې دغه سي او افکار او دغه سي او فکر ورته برابر سي چې دی باید د وطن نور پرېږدي او د وطن څخه پاتې خته دغه سي ستاسو تکوالې سم چون یو نمونه وایم هغه تقریبا دغه تیر کال کې 2023 کې سپتمبر میاشت کې باید 400 محصلین دغه لوی دغه څخه چون ټول دغه 400 محصل دولتي بورسو ته کامیاب شوی و خو متاسفانه خپل د تحصیلات وزارت یو د زمينه او د مساعدې کړه په مختلفو طریقو څخه د دوی یو سمستر درسونه تیس و مختلفو بانوې د توکر چې تاسو په افکار ته تغیر کول کیږي نو خود تقریبا یو سمستر هم د دوی هم د زایسو نو زموږ هیله په پایسته ځوان د وزارت تحصیلات عالی نه او مجموع کې د امارت د رهبرۍ نه دغه چې ځوانان ته باید د زمينه مساعد کې چې ځوانان نور هم د وطن کې پاتې سي او دغه تعلیمي نظام باندې دغه خندونه دي کدی په زنانه قشر باندې وردی او دی ک په نارینه قشر وردی دغه څه فکر دغه او دا خپل ایدیولوژي چې لري د تعلیم او تحصیل په مقابل کې ډېر تغییر ورکړي. ګورئ موږ که تاسو که همسایه کشورو کې وګورئ، نورو کشورو کې امارات شته، سعودي کې شته، عربستان کې شته، همدغسې امارات چې هلته د دوی څخه مو همدغسې هیله ده چې همداسې امارات افغانستان کې دغه کې دا اوس سعودي یو امارات، عربستان هم امارات، هغه ولته ګوره مریخ ته سپوږمکۍ هستئ، خو موږ تاسو امارات دا امارات ځکه آسمان فرق کوي، نو هیله مو دغه ده ورنه چې کوشش وکړي تعلیمي نظام باندې از ما په نظر دوی کبر ته د سر راځي او دا تعلیمي نظام د سر نه دوی اصلاح کوي. دا هم ډیر وخت نیسي، هم د افکارو باندې به ډیر بد د تاثیر وکړي، او سبب د دې سي د غزوان قشر چې به تحصیل یې کړی دی دا ټول د وطن نه وتښتي. نو زما په نظر اصلا دا بدیل نه ده چې دوی راسي مدرسو ته مثلا دوی وسعت ورکړي او دوی سرمایه ګذاري وکړي په دغه باندې. په دې خاطر اوس دنیا چې دنیا د ټکنالوژي ده
که تاسو راته وایي سخت زه صاحب، تاسو اوس په روسیه کې محصل یاستئ، په ټوله کې هلته دا کوم محصلین چې د سقوط نه وروسته، د کابل د سقوط نه وروسته درغلي دي یا لغې نه وړاندې و، د دوی ستونزې څه دي؟ او کله چې دغه ډول اقداماتونه خبرېږي، لکه اوس طالبانو ویلي چې دوی به کوم کسان چې له مدرسو فارغېږي دوی ته به د ماسټري اسناد ورکوي یا د لیسانس اسناد ورکوي. ما مخکې میدونه وکړه دا اوږده دوره ده او ډېر کلونه وخت نیسي چې یو څوک ماسټري وکړي او دغه اسناد یې ترلاسه کړي. تاسو چې بهر څه فکر کوئ او هغه ستونزې چې په دې هیوادونو کې له پانتونونو سره لري په دې برخه کې، هغه د ځوان په توګه راته وایه چې څومره ناهیلې کېږي او د دې په اړه باندې فکر کوي چې بیرته افغانستان ته ستون شي، هلته به د کار زمینې درته پیدا شي؟
دا اصلا ستاسو د خبرې په تایید سره زه بېخي تاسو سره موافقم. همدا اوس ګورئ ما تاسو ته مخکې عرض وکړ، اوس دنیا هوا سره د ټکنالوژي ده، که موږ به واقعا حتی د اروپایي او نور کشورو څخه بېخي خپل په ځای که د همسایه کشورو سره وغواړو، د دوی سره باید یو سالم رقابت ولرو. موږ ټکنالوژي ته ضرورت لرو، ټکنالوژي د مکتب او پوهنتون څخه
ایسه ځکه چې تاسو په انټرنیټ کې لیک څه ستونزه ده، په بخښنه سره چې تاسو انټرنیټ کې څه ستونزه ده، بیرته به هڅه وکړو چې له تاسو سره وصل شو، بل ځل چې له تاسو سره وصل کېدو تاسو لږ په لوړ غږ خبرې وکړي چې موږ کولای شو تاسو خبرې په سمه توګه باندې او په لوړ غږ واورو. ورزو خپل بل قدرمن میلمه د پانتون استاد بلال عمر ته، ښاغلی عمر تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. فکر کوم چې دا عمر اړیکه را سره پرې شوې ده، وربشو هلال محبت که دوی را سره وي، که هلال محبت وي دوی برا وخلو خا دوی هم نشته پروګرام کې. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره په پروګرام کې خپل نظرونه شریک کړئ، او په دې اړه باندې چې د طالبانو دغه اقدام چې دوی غواړي د مدرسو فارغ شوو کسانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکړي، ستاسو په اند باندې د طالبانو څه ډول پرېکړه ده؟ ورزو شینواري صاحب ته، شینواري صاحب که تاسو راته وایي مخکې استقضی سبم یادونه وکړه، دغه ډول اقدام د دوی په نظر باندې ځوانان ناهیلي کوي، په ځانګړې توګه هغوی چې له افغانستانه بهر تعلیم کړی دی او د نړۍ له عصري علومو سره یو څه بلد دي. ساسې په ان باندې که چیرې په افغانستان دننه لکه دا څنګه چې اوس دا نظام روان دی، یو د مدرسو ډیریدل وي ورځ په ورځ باندې، او په دې کې که څه هم دوی په خاص ډول باندې یادونه نه کوي چې کوم مضامین به تدریسېږي، خو لکه څنګه چې موږ مدرسې نوم نه پوهیږو هلته دیني مسایل تدریسېږي. که چیرې دا مسایل همداسې دوام پیدا کړي، دغه ځوانان چې افغانستان کې دننه دي دوی لوړې زده کړې ونه کړي، څومره افغانستان له نړۍ نه شاته پاتې کیږي ورسره تحصیلي نظام؟
ډېره مهم مسله هم دا ده. د تعلیم مسلی هدف دا دی چې لومړی قدم کې یو فرد علم زده کړي، دویم مهم شی دا دی چې دا مهارت د ژوند زده کړي، او داس یو عالی انساني ذهنیت زده کړي چې ځان او کورنۍ او وطن او بشریت ته د خیر په فکر کې، نو دغه ټول نه قابلیت جوړیږي. د تعلیم هدف، د اوسني عصري تعلیم هدف دا دی چې د یویشتمې پېړۍ قابلیتونه زده کړي، او لکه مخکې چې ازموږ محصل وویل اوس خو ټول قابلیتونه ټکنالوژي پورې تړلي دي. نو د نړیوال تعلیمي کمیسون یو ډېر دقیقې څېړنې دا خبره منخ کړې چې تر 2000 پورې به دا اوسنۍ موجودې 50% وظیفې، یعنی 2 بلیونه وظیفې له لاسه لاړې شي. او علت همدا دی چې ټکنالوژي نوي کېږي، هغه څوک حتی هغه ملکونه چې ځوان قشر یا کار د عمر خلک یې په ټکنالوژي حاکم هم دي، تر که نوې ټکنالوژي زده نه کوي که د کارونو طبیعت تغییر کوي دوی خپل کارونه د لاسه ورکوي. په افغانستان کې متاسفانه چې موږ ګورو مدرسه کې نه ټکنالوژي شته، نه ساینس شته، او نه ریاضي شته، او نه د ژوند نور مهارتونه شته. نو په دې حساب چې څومره د مدرسو د مطالبینو شمیر ډیریږي د فراغت نو وروسته د بیکاری او فقر ګراف سره لوړیږي چې مستقیما دا تناسب لري د هیواد د فقر او د ولس د بیکاری سره. نو په دې حساب څومره چې د مدرسو شمیر ډیریږي هماغومره په راتلونکي کې د بیکارانو شمیر ډیریږي، ځکه که چېرته دغه علما او کرامو سره موږ محاسبه وکړو افغانستان کې به ټول 50,000 جوماتونه وي، نور جومات کې یو ملا او یو مازن په کار دی، دا نور به څه کوي؟ که دوی وایي چې موږ دې ملایان نه بیا ولسوالان او قومندانان او مشران جوړو، خو بیا دې مربوط پنځیو ته ورکړي، بیا دې لیډرشپ ولولي، منیجمنت دې ولولي. که دوی غواړي چې د مسلکي ادارو مشران کړي، بیا دې مسلکي فن او مهارت زده کړي، د هغه په څنګ کې د ادارو لیډرشپ مشري زده کړي. نو که ټول مدرسو ته ولېږي او په مدرسو کې یوازې فقه وي، په مدرسه کې خو کاش کې د نظامي مدرسو غوندې قرآن او ساينس او نجوم او تاریخ او فلسفه او کلام او کسب او کمال او مهارتونه دا ټول تدریسېدلې، خو بیا یو مقولت یې لرو. نو په اوږدمهاله کې خو دوی د مدرسو نصاب د مرو ورو بېرته وسیع جامع کې لکه پخوا چې وو او هغه چې د اسلام تقاضا ده، ولې فعل عاجله خبره دا ده چې دوی دې په مکتبونو او خصوصا په تخنیکي مکتبونو تمرکز وکړي او هغه څوک د پوهنتونونو ته پرېږدي چې ټولنه ورته ضرورت لري. سروې له مخې
په بخښنې سره که چېرې دغه د مدرسو په نصاب کې یو څه تحولات راشي، تغیرات راشي، فکر کوي بیا به هم د اوسني عصر غوښتنه ته ځواب ورکړي؟ که څه هم په هغه کې دغه ځینې مضامین چې تاسو یاد کړي که دا پکې تدریس شي، بیا کولی شي یو څه د افغانستان ستونزې چې په تخصصي برخه کې لري دا ورسره حل شي؟
اصلا هم مدرسه عربي کلمه ده، پښتو کې ورته ښوونځی وایي کنه، که کولی شو موږ فارسي کې ورته درسګاه وایي، دغه نوم یې مشکل نه دی. مهم محتویات دي، که په مدرسه کې ساینس، ټکنالوژي، تاریخ، جامعه شناسي او ریاضي دا ډېره واچوي او څنګ کې د ژبه مهارتونه او د دیني عقایدو او ایماني مسایلو باره کې اساسات بیا خو ښه ده، ولې دا خو ډېر وخت غواړي دوی دپاره چې اوس د صفر نه شروع کوي. اما زمون خونځي ډېر ښه دي، ځکه زمونږ په ښوونځیو کې 15,500 ساعتونه کې چې په 12 کالو کې مطالبین لولي، په دې کې 2,150 ساعتونه اسلامي ساعتونه، یعنی په 450 اسلامي هیوادونو کې افغانستان یوازینی هیواد و چې تر ټولو ډېر اسلامي ساعتونه لرل. نو دوی د دغه خپل اسلامي مضامین عمل ته شامل کړي، یعنی زمونږ ښوونځي په حقیقت کې دیني اړخ یې د ټولو اسلامي هیوادونو نه اوچت دی. نو ضرورت نه لري چې دوی مدرسو کې د سره یو دومره یو عمیق تغییر کوشش په یو کال کې وکړي. هغه اصلاحات چې زه ورته پیشنهادوم هغه په اوږدمهاله کې دي. په اوږدمهال کې دوی د مدرسو نصاب هم ورو ورو داسې اصلاح کړي چې دا د مدرسې او مکتب توپیر له منځه لاړ شي. د دې بله فایده هم دا ده چې افغانستان کې به دا د ملا او د مکتبي منځ کې تعصب او یو قشري بېلوالی هم له منځه لاړ شي، یعنې ټول افغانان به افغانان او مسلمانان به یو د کسب او مهارت او قابلیت خاوندان وي.
شینواره صاحب، دغه موضوع چې تاسو اوس یاده کړه چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ باید فاصله له منځه لاړه شي، دا ډېره پخوانۍ مسله ده او په تېر جمهوریت کې هم پر دې موضوع خبرې کېدلې چې دغه فاصله چې د ښوونځي او مدرسې ترمنځ دا باید له منځه لاړه شي. اوس دا کوم څه چې طالبانو روان کړي دي، ښوونځي بند دي او هغه ښوونځي چې پرانیستن دي لشپږم ټولګیو ښکته د نجونو پر مخ یا د هلکانو پر مخ دوی چې ښوونځیو ته ځي، تر کوم ځای چې موږ دوی سره خبرې کړي دوی هم شکایت کوي چې کتابونه نشته او استادان نشته، هغوی چې راځي دوی ته برابر هغه څه چې د دوی غوښتنه داسې درس نه ورکول کېږي. خو بل طرف ته که وګورو مدرسو ته توجه ډېره ده. اوس فکر کوي دغه توازن بیخي له منځه تللی دی، یو مدرسې او ډول لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل چې ښوونځی او مدرسې ترمنځ کوم خاص توپیر نشته، ده خو بیا هم دغه مسایل چې ډېر دین پورې اړه لري نسبت دین چې هغه باید خلق زده کی یا ماشومان زده کی، اوس د عصري علوم ترڅنګ ورته عصري علوم ورته نه تدریسیږي او یوازې دغه ټول تمرکز په دینی علومو باندې ده. دغه توپیر کېدلی شي او څه له منځه لاړ شي که طالبان ورته توجه وکړي، که نه لکه څنګه چې دوی اوس غواړي یوازې همدغه دینی زده کړې به وي؟
مننه. یو خبره به لږه واضح کړو چې ما ویل چې مدرسې او ښوونځي ترمنځ اوسنی ژور توپیر دی له منځه لاړ شي، یعنې اوس یې توپیر منځ کې شته دی، ځکه مدرسه کې یوازې فقه او ابتدایي اسلامي مسایل ته شتل شوي کېږي، په داسې حال کې چې ساینس او ریاضي او ټکنالوژي او نور مسایل پکې ډېر کم دي. نو پیشنهاد زما دا و چې په مدرسه کې د همدغه مسایل ډېر شي، خو په اوږدمهاله کې دا خو د یو کال کار نه دی. او په ښوونځیو کې چې نصاب یې ډېر د نورې دنیا سره یعنې ښه روان دی، متناسب ده او اسلامي ساتونه هم ډیر دي هغه دی نو دري هغه ته توجه نه کوي ځکه دوی اوس د حکومت په توګه مسولیت لري چې فارغان ته بیا کار پیدا کړي ټول مدرسو ته بوزي به فارغان ته کار نشي پیدا کولی دی او بحران سره مخ کیږي نو هغه بحران سره چا وخت مخ کیږي بیا به پښیمانه وي نو چون موږ د افغانستان خلک یو د افغانستان په هر فرد که هغه نظام کې که بیرون د نظام یې موږ مکلفیت لرو چې زړهخوږي ورسره وکړو همدردي او صادقانه مشوره ورکړو نو زما مشوره ورته همدغه وه چې تاسو په لومړی قدم په تخنیکي مسلکي زده کړو ډېر تمرکز وکړئ په دویم قدم کې په عمومي زده کړو چې هلته اسلامي مخکې له مخکې شامل دي او ښې کافي پکې شامل دي او د مدرسو کم شمېر چې دی مخکې هم د معرف وزارت د لپاره یو معینیت لرو او دغه معینیت تقریبا یو نیم زر مدرسې لرلې فکر کوم د هغه نه اضافه کول د افغانستان ضرورت نه دی او هغه زه د هغه زړهخوږۍ له وجه وایم چې دیني علماو سره یې لرم چې کله دوی فارغ شي دوی بیا وزګار پاتې کېږي دوی محروم پاتې کېږي او دوی سره ظلم کېږي نو زه ورته دا وایم چې که تاسې دغه یو نیم زر درې زره یا څلور زره یا لس زره ته مورسوئ بیا فارغانو ته کار نشئ پیدا کولی ځکه تاسو د حکومت په توګه بیا وظیفه لرئ چې ډاکټر انجینر معلم دیني عالم ملا مبلغ محتسب همداسې محاسب انجینر د زراعت مطلع ټول جامع ته ولرئ بیا نه لرئ نو مشکل سره مخ کیږي که دوی وي مثلا او که بل حکومت هم وي د دغه مشکل د مخنیوي لپاره یې د اوس نه معقول او په پلان او سنجولی کار وکړي د کم کارونه چې دوی کوي دا ډېر سیاسي شعاري بڼه لري چې هغه څوک چې دوی سره په فکري ډول یو شوي وي دوی سره جګړه کړي دوی سره قرباني ورکړي دا دوی غواړي چې هغوی خوشحاله کړي او خپل مفکوروي برتري یا برلاسي نورو ته وکړي چې ګوره زموږ توجه هم دې ته ده ولې دا د یو سیاسي ګوند لپاره دغه پالیسي او ستراتیژي پکار ده کله چې حکومت د چا په لاس کې د حکومت دپاره وظیفه دا ده چې بیا د ولس د رفاه او د ثبات غم وخوري نو ثبات او رفاه په دې راځي چې خلک کار ولري روزګار ولري وظیفه ولري او خودکفایي چې په حکومت باندې بار نه شي په حکومت بار نه شو د حکومت باندې بیا انتقاد هم نه کوي جنجال هم نه کوي نو په دې حساب دا هم د فردي او اجتماعي رفاه لپاره بنیادي مسل ده هم د هیواد د سولې او ثبات لپاره نو ځکه ورته زه پیشنهاد کوم چې د مدرسو ډېرواله نه یوازې هغه فرد ته بلکې ټولې جامعې ته آینده کې تاوان کوي ځکه دیني علما چې فارغېږي هغه بیا ډېر محترم قشر دی او وزګارتیا یې مایوسوي او داسې وظیفې چې د هغه د شان سره د معمول کلتوري انګیرنو د مخې د کم شان سره چې دی هغه دی مستحق دی هغه سې وظیفه ورته بیا نه پیدا کېږي دوی بیا شدیدې مایوسۍ سره مخ کېږي نو په دوی د لږ سنجش وکړي په یو پراخه ذهن د دې مسلې حل راوباسي
مننه شینواره صاحب روسه په دې لګ ډیر له تاسې جزئیات واورو چې کچېری افغان ځوانان دغه مدرسو کې زده کړې وکړي په ټوله کې طالبان دغه مدرسو فارغېږي څومره په نړیواله کچه د افغانستان د نن دوی ته د کار مارکیټ پیدا کیږي ایس اقصاص په تاسې تراشم تاسې راته وای تاسې له افغانستان بهر زده کړې کوي او روسیه داسې هیواد دی چې په ټکنالوژي سمبال د ځوانان په کې اتمن پرمختللي وسایل سره زده کړې کوي ستاسې پان باندې د چې د افغانستان اوسنی شرایط کې چې په روسیه کې چې کوم ځوانان زده کړې کوي په افغانستان کې چې کوم ځوانان حتی په پانتونونو کې زده کړې کوي د سره مقایسه کو فکر کوي افغان ځوانان څومره وخت اړتیا لري چې دوی وکولای شي حداقل هغه څه چې په روسیه کې ځوانان اوس هغې ته لاسرسی لري دوی ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه راسره پرې شوې ده هلال محبت شته هلال محبت ته به ورشو محبت صاحب که تاسې راسره استې تاسې ستړي مشئ پخیر راغلی تاسې راته وایي تاسې په هند کې زده کړې کوئ په هند کې وضعیت څنګه ده هلته افغان ځوانان په څه وضعیت کې دي او په ټوله کې آیا دوی توانېدلی دي هغه امکاناتو ته چې هلته نور کوم محصلین چې دي هغوی لاسرسی لري د افغان ځوانان ورته لاسرسی پیدا کړي فکر کوم چې د دوی اړیکه هم را سره پرې شوې ده موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته ځان سره ولرو اسحق زای که را سره وصل وي دوی ته به ورشو اسحق زای صاحب زموږ غږ لرې مهرباني وکړئ زما پوښتنه مو واخیستله اسحق زای صاحب که بیا یې تاسو تکرار کړم پوښتنه مې دا ده چې تاسې په روسیه کې زده کړې کوئ لوړې زده کړې کوئ او د روسیې وضعیت ته په کتو باندې هلته چې کوم ځوانان امکاناتو ته لاسرسی لري افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دي چې دوی حداقل وتوانېږي هغوی چې په پانتونونو کې دي دغه امکاناتو ته لاسرسی پیدا کړي
افغان محصلین متاسفانه لکه نور کشورو محصلین دلته ستونزه لري. ګوره زموږ یو لوی ستونزه دا ده، دلته افغان محصلین چې دلته راځي ال خو غټ مشکل موږ ته دا تعلیمي نصاب کې ده، چون متاسفانه اکثریت زه خپله ماتب ویلی د کابل کې دلته خپل تخصص خاطر راغلی یو چې دلته افغان محصلین چې راځي مخکې تیر حکومتو کې چې وه افغان محصلین سره یو په شکل داسې ماهوار میاشتنی کومک دولت دخوانه کړي، خو دغه تحول چې راغلی متاسفانه هغه معاشات شی مدد معاش چې وه هغه هم ورسره قطع سو. نو سبب د دې سو چې افغانان دلته محصلین چې دي یو خوا څخه مجبور، چون افغانستان کې فقر او بیچارګي بې حده ډېر ده، افغان محصلین باید هم درس ووایي هم بل خوا څخه هغه فرصت وخت کې باید دوی که زمینه خپل ځان ته یعنی کار هم برابر کړي. نو هیله مو دغه ده چې حکومت او خصوصا امارات اوس کوشش وکړي چې د افغان محصلینو څخه بعضې وخت مثلا دلته مونږ مشکل پیدا کو خپل داخل د سفارت کې بعضې مثلا اداري مشکلات پیدا کیږي، نو هیله مو دغه ده چې حکومت دې ته توجه وکړي. او یو بل غټه ستونزه دا ده هغه دغه تعلیمي نصاب باندې، تعلیمي نصاب باندې که دوی داسې تغیرات راولي دا سبب د دې کې وخت چې دلته څوک راځي د تدریس لپاره په فکر نه کوم چې دغه هوډ ولري چې دوی بېرته لاړ شي تدریس لپاره مثلا خپل افغانستان ته. په دې خاطر دا په د نړیوال شکل باندې د افغانستان تعلیمي نصاب او تعلیمي هغه اسناد چې دي تاسو پښتن را باندې راولي. اوس ګورئ که تاسو مثلا یو محصل وغواړئ مثلا افغانستان کې که وغواړي هغه طبابت بخش کې درس وایي، طب وایي، وخت طب څخه فارغي کې اکثریت کشورو کې د دوی اسناد نه قبلوي، او دا دلیل دی چې دوی اکثریت د ممالک چې اروپایي ممالک حتی د زموږ تاسو نږدې هم سایګان دوی شکایت په چی شي لري، دوی هغه انتقاد په دې دی چې دوی د تعلیمي سطح چې ده په افغانستان په پوهنتونو کې په مکتبو کې دا ډېره ټیټه ده. نو هیله مو دغه د دوی د حکومت نه امارات نه چې دوی کوشش وکړي چې د افغانستان تعلیمي نصاب باندې همې په کیمیت همې په کمیت او همې په کیفیت باندې دې ته توجه وکړي، او هغه بخشونه چې مثلا تخصصي بخشونه دي موږ هم دا اوس نن خدای ډېر ښه کدرونه لرو، سبب د دې دغه د مشورو نه استفاده وکړي. زه باور لرم چې انشاءالله کولی سو موږ په مشوره سره او یو بل ته لاس ورکول سره د افغانستان دغه فلج تعلیمي سیستم ان شاء الله بل ته خوب وترو.
مننه کور ودانې سقزه سپرزو نور ملمنو ته دویم را سره وصل شوي د هلال محبت را سره ده. هلال صاحب تاسو ستړي مشي که تاسو راته وایي تاسو په هند کې یاستئ، هلته په ټوله کې ځوانانو په اړه که راته وایي دوی ټکنالوژي ته په هند کې لاسرسی لري او هند له داسې هیوادونو ده چې هغوی ښه ټکنالوژي کاروي، افغان ځوانانو ته څومره مزل کول پکار دی چې دوی وکولای شي هغوی چې په پوهنتونونو کې دي حداقل هغه لومړنیو امکاناتو ته یا ټکنالوژۍ ته دوی لاسرسی پیدا کړي ترڅو دغه افغان ځوانان له نړۍ سره ځان سیال کړي؟
سلامونه علیکم هیلی تاسو پرې د سیال او همدارنګه تاسو ټول کارکوونکو ته ټولو قدرمنو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ وسئ. بالکل چې دلته په هندوستان کې افغان محصلین د په مختلفو پوهنځو کې مطالعه کوي چې کمپیوټر ساینس د حقوق کې دي، همدارنګه په سیاسي علومو کې، په انجینرۍ کې، په اقتصاد پوهنځي کې دی، په مختلفو برنامو کې دی مطلب مصروفه دي، او دلته ډېره زیاته ټکنالوژي دی او ښه چانس دی د افغان محصلینو دپاره. نو یو مشکل دلته دا دی کله چې په افغانستان کې دغه د طالبانو نظام حاکم شولو نو دا طبیعي خبره ده چې په افغان محصلینو په ذهنونو یې منفي تاثیر وکړو، لو کم امید او هیله چې د دوی سره وه نو هغه لږ ذره منفي تاثیر پرې کړی دی، خو بیا هم موږ دغې ته متوجه شو چې همیشه باید یو مثبت سوچ ولرو، ځکه چې موږ د افغانستان راتلونکی یاست او همدارنګه موږ د افغانستان نمایندګي دلته کوو، او نو هر محصل په خپل برخه کې ډیر کوشش کوي، او دلته هر محصل ډیر کوشش کوي چې دا ټکنالوژي چې په هندستان کې ډیر زیات پرمختګ کړی دی، نو هر محصل کوي کوشش کوي چې دا ټکنالوژي څخه استفاده وکړي ترڅو به تر خپل هیواد ستانه شي او په افغانستان کې اوس بدلون راوړي.
خغله هلال کداره ته وایز ما پختنه دادا چې اوس مال په افغانستان کې طالبانو فرمان ورکړی یا ویلی دي چې دوی به د دینی مدرسو فارغانو ته د لسانس او همدارنګه د ماستری اسناد ورکوي، هغوی چې مدرسو نه فارغ شوي ازموینه به اخیستل کیږي دوی ته بیا د اسناد ورکول کیږي. پښتنه دا چې په نړۍ کې ځوانان چې کله پانتونونو ته زیاته دوی ښه ټکنالوژي کاروي، تاسو یادونه موکړه چې په هندوستان کې افغان محصلین دا چانس لري چې دوی دا ټکنالوژي وکاروي، خو پښتنه دا چې دغه ټکنالوژي چې په نورو هیوادونو کې کارول کیږي، افغانستان د نن چې کوم محصلین دي دوی ته څومره مزل کول پکار دي چې د اقل هغه نمړنی امکاناتو ته دوی لاسرسی پیدا کړي یا وپوهیږي په ټکنالوژي باندې وی کاروي؟
ګوره زه به لومړی تاسو دا خبره وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو نظام حاکم دی او دوی کوشش کوي چې په کم عمرۍ کې او هغه کسان چې د مدرسو څخه فارغېږي هغې ته اتوماتیکلی دوی ته د لیسانس یا د ماسترز د برنامې ډیګری نه ورکوي. نو دغه پریکړه د طالبانو چې دا داخل کې څه ده، مطلب حق باندې نه ده، ځکه چې یو افغان غواړي چې هغه 12 کاله مکتب پوره کړي، بیا د هغې څخه لیسانس لاړ شي، لیسانس څخه بیا ماسټري ته لاړ شي. دا ډېر اوږده دوره ده او دا ډېر تکلیف غواړي. خو دا چې دوی داسې قضاوت کوي چې یو کوچنی هلک چې په مدرسه کې وي چې نه کاله مدرسه کې وخت تیر کړي، بیا د هغې څخه وروسته دوی ته د ماسټري یا د لیسانس اسناد ورکړي، نو دا یو غیر قانوني پریکړه ده او په دغه باندې موږ نشو کولای چې د دنیا سره ځان سیال کړو، ځکه دنیا چې وګورو ډېره زیاته پرمختللې ده او ډېر زیات په خپلو نیو نسل باندې ډېر زیات کار کوي. همدارنګه ټکنالوژي ته ډېر ځقین سفا چې تاسو وګورئ چې دا دنیا څومره مطلب کنیکټ شوې ده، دا ټوله د ټکنالوژۍ وجه ده. او بل تاسو ویل چې مطلب داخل په افغانستان کې هغه افغانان چې مطلب ځوانان وي هغه څنګه هغه مطلب فرصت ډېر زیات ضرور دی او دغه زمينه برابرول چې دوی ته څنګه دغه سہولت برابر شي، دوی وکولی شي. افغانان ډېر بایخداد خلک دي، خو په ډېر افسوس به دا وایم چې د زمينه د څه برابر ده چې نشي کولی چې دوی په خپل پرمختګ کې همدارنګ خپل ذهن په ټکنالوژي یا په درس ویلو باندې هغه کم زمينه چې برابرېږي چې یو انسان څنګه پرمختګ کولی شي هغه نه ده برابر. ځکه چې په افغانستان کې ډېر زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، د تعلیم زمينه برابر نه ده، همدارنګه بند نور د ازادۍ بندیزونه دي. نو څنګه یو انسان وکولی شي چې د دنیا سره ځان سیال کړي، یا مطلب غواړي چې د نورو هیوادونو د ځوانانو سره ځان سیال کړي؟ زما په نظر چې ډېر زیات مشکل ده، خو بیا هم زه دا خبره کوم چې ځوانان باید په خپل ځان ډېر کار وکړي او همدارنګه خپل هیواد د نورو هیوادونو سره سیال کړي، ځکه چې د هیوادونو ځوانان کولی شي چې خپل هیواد د نورو سره سیال کړي. که بیا موږ راشو د افغانستان حالات ته وګورو، زمونږ رهبرانو که خوا وو او که دا اوس داخل دي، نو هیڅ هم نه دي کړي، مشکل ډېر زیات دی. نو خصوصا دوی باید ټایم قدرونو ته ورکړي، ځوانانو ته ورکړي. نو
مننه هلال صاحب، تاسو ته بیر ترازم کور ودان. اوریدونکو ته پته مده، اوریدونکو ته بورچو سلام. ستړي مشه نو مراته واخلې د کوم ځای مړی کني ولیدا؟
مننه ځواندې د کوم ترخیل هم وکړه.
ترخیل صاحب په خیر راغلی خبرونه. تاسو نظر او تاسو طالبانو دغه اقدام چې دوی د مدرسو فارغانو ته د لسانس او ماسټري اسناد ورکوي، دا اقدام څنګه ارزوي؟
ولا دا طالبانو کوم اقدام کړی دی نو په نظر باندې دا اقدام څه اقدام دی؟ دا اقدام نه دی، نش ما امدام خدای موږ تاسو ته ویل کوم چې موږ تاسو د افغانستان ځوانان مطالعه وکړي او افغانستان
ترخیل صاحب لکه څنګه چې مخکې شینواری صاحب یادونه وکړه، که چېرې دغه کوم کسان چې له دینی مدرسو نه فارغېږي او دغوی په خبره باندې دوی د ټولنې هغه برخه ده چې باید بیا په ټولنې کې ورته کار هم پیدا شي، د دوی د کار په برخه کې بیا تاسو سره اندېښنه شته؟ که چېرې ټول دینی عالمان شي، دوی به چېرته کار کوي؟ چېرته به په دندو ګمارل کېږي؟ عاید به یې له کومه کېږي؟
دغه خبر هدا چې سرلګان چې واسان دا خوندندوی نه غل خبر هدا موږ د تا چې هر هرڅه کې ولن ضرورت لري، یو واجب یا چا خبر د دې کلم کې پات نه کوي، چې دا موږ د تا چې کا خبر ټول مولانا حلیمان چې نو هغه دا خبر هدا ځان او چې څه وجه چې کوم د تا چې پڅه کوم ضرورت لري، ډاکټر کی ضرورت لري، انجنیر کی ضرورت لري، نو تاسو چې کورونه جوړ کینو، تاسو ټیکنالوژي ته ضرورت لري، موږ تاسو په هر هرڅه کې ضرورت لرو. زما فکر باندې کثیر کا هغه رقم چې تاسو د نړۍ په تاسو د نړۍ په معیار باندې عزت لري چې او نړۍ سره کم یو معیار باندې روان شي، دا خو ډېره ښه خبره ده. دا خو د نړۍ تاسو د افغانانو هغه ټولې کومې هیلې چې په زړه کې وي هغه به ټولې پوره شي. کلونه کلونه څنګه ورته انتظار کړی دی، دا خو بېخي ښه خبره ده. بیا هم زه هیله کوم د اسلامي عمارت نه چې نورو عصري زده کړو ته توجه وکړي.
خو استاد پان باندې کې چیرې هغه زده کړې اوس په افغانستان کې نشته، دا هم لویه خبره ده چې څوک له مدرسې فارغېږي. هم داسې ده،
زه د څه وایم، ما دا په موضوع کې دا ځان چې له نشته عادي څنګه دا چې موږ ته جوړ کړی یو سره حاجی خپل د دې یادې نه د باقي والې سره ته دې اس کې یو څه قران کریم پاک مې هغه ما حاجی خپل زاد هم راکېږي مثلا نو لو حول بني هغه دې سلمانه یو دی دواخانه دی سبخانه سار کوي هغه څه مو کړه. نو موږ چې هغه د چا خبره موږ په پښتو کې هم چل لري چې دې څه دې څنګه په دې کاره دا موږ چې نو هغه وسلای نه چې هغه څنګه کړه. خو هغه چې په معیاري ذکر زمينه مساعد یا اسلامي امر په ځانګړي کې چې خو دې څه هغه څه خبره
مننه تر خیل صاحب کور ودان چاړي کې مونیولې و او په دې اړه باندې چې د طالبان د اقدام تاسو له نظره خده خپل نظر مر سره شریک کړو. وربشو بلال عمر ته عمر صاحب تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلي. تاسو ته کې د یوریدونکو دم دی نظر نه پیل وکړي، دی وی چې دا چې له مدرسو فارغ شو کسانو ته دغه سند ورکول کیږي په ټوله کې په مدرسو کې زده کړې کیږي، دا له نشنه خده. تاسو څه فکر کوئ؟ تاسو پانتون استاد یاستې، حتمن تر لسانس پوری تر ماستری پوری به موږ زده کړی کړی وي. اوس هغه کسان چې په مدرسو کې زده کړی کوي او دوی د غسنا تر لاسه کوي، فکر کوي دا لنش نه خده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام الله علیه وسلم تاسو ټول درنه مننه ته پرې وخت سره سازمان لکه جنتی سم دی او موږ شوال چې تصویر باندې برنامه تشراک کو پاسو رات کچې ورته طالبان د اوسنی اقدام ته چې د مدرسو فارغین ته دوی اسناد ورکړي او بلخره دوی ته د لیسانس او د ماستری اسناد ورکړي. ازو بلګ و شاته لاش په چیرې مو تاسو ګور په افغانستان کې د افغانستان یو اسلامي مذهبي ټولنه ده. معمولا په افغانستان کې مدرسې مکتبی نشته درلودل، حتی موږ په افغانستان کې ډیر دولتي مدرسې موجوده اوس هم مخکې موجوده وي چې دوی به محصلین یا متعلمین د مدرسو نه فارغ کېدل او به دینی علوم زده کول او بلاخره دوی به د دولسم یا د څوارلسم اسناد ترلاسه کول. یعنې وروسته دوی کولی شي چې خپل پوهنتون ته ادامه ورکړي په دینی علومو کې یا داسې نور علومو کې. په ټوله کې زما نظر دا ده چې که یو محصل یا متعلم د هر ځینه فارغي، که هغه مدرسه ده او که هغه مکتب ده او یا که پوهنتون ده، باید هغه مسلکي هغه متخصص نیرو ټولنې ته وړاندې شي چې هغه د ټولنې په درد وخوري. یعنې هغه څوک کچیر د یو علمي مرکز نه فارغېږي او هغه ثبات ټولنې ته په درد وخوري یا ټولنې کې کار نشي کولای یا ټولنې کې دوی خپل هغه نقش نشي پیدا کولای، نو دا هغه باز مو په نظر د ټولنې لپاره ګټور ثابت نشي. البته کچیر مونږ تاسو ګورو په افغانستان کې د مدرسې سیستم هغه سیستم ده چې یوازې دلته محصلین یا کوم کسان چې مدرسې کې درس وایي کله چې د مدرسې نه فارغېږي یوازې دوی دینی علوم زده کوي. یعنی نور علوم سره دوی لاسرسی نه لري، لکن اوسنی عصري علوم سره کچیر مونږ تاسو ګورو خصوصا د اداري یا بروکراتیک نظامونه دی اوس همیشه په اداراتو کې ضرورت ده چې باید یو مدیر یا هغه کس باید دغه مسایل ناګاهي ولري. یا په اوسنی عصر کې بدون له اوسنی ټکنالوژي څخه یا کمپیوټر څخه یا دغه پرمختللې نړۍ څخه چې دغه ابزار به مسکري بدون له دوی نه مفاس نشي کولای چې خپل ژوند مختوي سو او خپل هیواد کې په خپل ټولنه کې دغه اداره مختوي سو. نو دا ضروری او مهم ده. نو زما نظر دا ده چې چیرې یو څوک د مدرسې نه فارغېږي باید د مدرسې په نظام په نصاب کې هم دا غواړم چې یو نومیزه فشې ترسو کچې یو څوک په فارغي کې دغه مدرسې نه دی وښه کولای د دیني علوم تر څنګ خپل ټولنې ته هم خدمت وکړي. اوس دا په دې معنی نه ده کچې یو څوک مثلا په مدرسې کې تحصیل کوي هغه به مولا فارغي کوي هغه به قاری فارغي کوي. از ما نظر دا چې هر څوک کولای شي په مدرسو کې درس ووایي یا په مکتب کې درس ووایي، ولی دغه درس کچې د فارغي کې دا فقط په دې معنی چې کله فارغ شوه ولاش په مسجد کې امامت کوي. زم کولای شم چې مسلمان په توګه د دیني علوم زده کړم، د دیني علوم زده کړه تر څنګ زه شم کولای حداقل یو ښه انجینر اوسم او یو ښه ډاکټر اوسم، یو ښه ژورنالیست اوسم، کولای شم خپل ټولنې ته خدمت وکړم. په ټولنه کې زما نظر دا دی،
په بخښنه سره مخکې شنیوارې صاحب یادونه وکړه چې په ښوونځیو کې په کافي اندازه باندې دوی هغه دینی علوم ته وخت ورکړی او هغوی د ساعتونو هغه شمېره مې یاد کړو چې ماته دقیق اوس یاد نه دی پاتې. فکر کوي بیا څوک چې په مدرسه کې درس وایي دغه تخصصي برخو ته کرا شو، فکر کوي څوک چې په مدرسه کې درس وایي دوی به بیا وکولی شي په انجینري برخه کې کار وکړي، یا وکولی شي یو ژورنالیست شي، یا وکولی شي یو ډاکټر شي.
البته دا خو زموږ تاسو د ټولنې ستونزه ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې په مدرسو کې دغه موضوعات نشته. اما که چېرې راشو موږ تاسو نږدې خپل همسایه هیوادونه یا د اسلامي نړۍ نور هیوادونو ته، هلته که چېرې یو محصل یا متعلم په مکتب کې درس وایي یا که په مدرسه کې درس وایي، دوی کولی شي وروسته د یو متخصص نیرو په توګه خپلې ټولنې ته وړاندې شي. مثلا را به شم دا نږدې پاکستان ته، په پاکستان کې داسې مدرسې شته چې هغه مدرسې خپله دولت ایجاد کړي دي د پاکستان، او یو کس چې هلته دینی علوم زده کوي هغې نه وروسته چې کله فارغي کي دوی یو مسلک هم د دینی علوم ته څنګه زده کوي. مثلا ډېری کسان دي چې په پاکستان کې دینی علوم زده کوي، هغې نه وروسته دوی هغه مسلک مثلا د پاکستان بهر سره وصل ده. دوی مثلا د کشتیرانی افسران یا همچنان د دریایي افسران یا داسې نور کسان وړاندې کوي، دوی وروسته کولی شي چې لاړ شي خپل پوځ سره خدمت وکړي. یا همداسې ځینې کسان چې هغوی مثلا د مدرسې نه فارغېږي، دوی کولی شي نورو فرهنګي مسایلو کې لکه مثلا ادبیات کې یا داسې نور موضوعات دوی لاړ شي خپل هېواد سره خدمت وکړي. یا که چېرې مثلا موږ تاسو منځني ختیځ ته لاړ شو لکه مصر، لکه عراق، دا هېوادونه دي چې یو څوک دینی مراکز کې دوی زده کړې کوي. د دینی زده کړو تر څنګ دوی عصري علوم مطالعه کوي. مثلا که چېرې یو څوک په الازهر پوهنتون څخه فارغېږي، نه تنها دا چې یوازې دینی علم زده کړي، بلکې دوی کولی شي کمپیوټر سره لاسرسی لري، داسې نور نوې ټکنالوژي مسایل سره، اداري مسایل سره لاسرسی لري. حتی دوی کولی شي چې مثلا هغه مهم مهم موضوعات چې دا د ټولنې لپاره دا کې هم دوی کار کوي. مثلا کشیر موږ تاسو لاړ شي هند ته، په هند کې د دیوبند یوه غټه مدرسه ده چې په هغه مدرسه کې د دینی علومو تر څنګ عصري علوم هم تدریس کیږي. او بالاخره هغه محصل چې فارغېږي، هغه هغه محصل چې یوازې دینی علوم نه زده کړي، بلکې د دینی علومو زده کړه تر څنګ د خپل ټولنې ته خدمت کولی شي. اما متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې په افغانستان کې د مدرسې سیستم داسې ده چې کله یو څوک دي لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله هلته درس وایي، یوازې به دوی دینی علوم زده کړي. نو ښه به دایي که چېرې موږ غواړو چې دوی ټولو ته د کاري زمینې برابر شي او دوی وکولی شي د هېواد په هر برخه کې، نه یوازې دینی برخه یا نه یوازې دغه دینی تعلیمات، په هر برخه کې خدمت وکړي د یو مسلمان په صفت، نو باید د حکومت چارواکي باید په دې برخه کې خصوصا د تحصیلات وزارت، د معرف وزارت باید په نصابونو کې که هغه مدرسې دي که هغه مکتبونه دي، دوی باید داسې یو نصاب رامنځته کړي چې په هغې کې هم یو محصل یو متعلم وکولی شي خپل عینه ته، هغه هم وکولی شي یو کوم کس چې د مدرسې نه فارغېږي دا هم وکولی شي په ټولنه کې مؤثره واقع شي. البته که چېرې موږ تاسو وګورو په افغانستان کې اوس د مدرسې او د مکتب ترمنځ ډېر واټن رامنځته شوی، در حالی که موږ اسلامي ټولنه سې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې نور نو د مدرسې مفهوم یا د مکتب مفهوم دا باید داسې جلا سره نه اوسي، بلکې داسې یو سیستم رامنځته شي چې یو څوک کله مکتب ته ځي یا کله مثلا پوهنتون ته ځي، هم دیني علوم زده کړي، هم یو متخصص مسلکي نیرو ټولنې ته هم وړاندې شي. بلکې چېرې موږ تاسو دا مختص کوو چې یو برخه دینی برخه هر څو چیز دغه دینی برخه د نورو زده کړي، نور د مکتب او پوهنتون او عصري علومو سره کار نه لري، دا هم یو اشتباه نظر ده. یا که چېرې مثلا یو څوک دي مکتب ته یا پوهنتون ته نور وایي باید دغه دینی علوم نه زده کړم، فقط یوازې دغه برخه کار کوم، دا هم ستونزه لري. یعنې په ټولنه کې داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې هر څوک وکولی شي په دغه سیستم کې هم زده کړي وکړي، هم دینی زده کړي وکړي او هم مسلکي زده کړي وکړي، چې په راتلونکي کې د خپلې ټولنې او د هېواد لپاره
کدام را توای عمر صاحب اوس مال چې د طالبانو کوم اعلان کړی دی او په کوم مدرسو کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه کړې په افغانستان کې د مدرسو سیستم داسې ده چې یوازې په کې دینی علوم زده کیږي، که چیرې په دغه مدرسو کې زده کوونکي شاګردان فارغېږي او له دې وروسته د کار مارکیټ ته ځي او یوازې زده کړه په دینی برخه کې وي، فکر کوي دغه افغانستان چې کوم برخه کې متخصصین دي زیاتره د اوس له افغانستان وتلم دي څومره اړتیا به پیدا شي، او د کوم کسان چې فارغېږي دوی د بچرته کار پیدا کیږي؟
البته دا خود دی دولتونو مکلفیت ده، ځکه اوس ګوري که چېرې مثلا مونږ تاسو ګورو دغه اقدام چې طالبان کړی، ما ځینې گزارشات لوستل مطالعه کول،
پخې فکر کوم په د افغانستان په مدرسو سیسټم کې ډېر بنظمیان وي. یو لږ بنظمیان څه دا و چې یو څوک په دوه کال او درې کال او پنځه کال درس ویل هغه به فارغ دل، یو چا چې لس کال درس ویل هغه به فارغ دل، بل اخر د سربندیان به کېدل او دوی به د مولوی امامانو په توګه ځینې مراکز ته ځینې مدرسو کې تدریس کاوه. نو دا خپل یو څه ده، کله چې دغه لپاره یو قانون مشخص شي، خاص قواعد خاص شرایط موجود دي چې کثیر هر څوک دغه شرایط یا دغه قانون په اساس دغه لایحه په اساس دغه شرایط تکمیلی مکول شي، خو ته موږ دی او د نظم د مسکلو لپاره یو سند ورکو. زموږ نظر دا کوم مشکل نشته، دا کومه غټه سونه نه ده، ځکه په دې متاسف کولای شو چې د خپل مدرسو کې یو نظم رامنځته شي. هر هغه څوک نشي کولای چې تم مداخله وکړي او بل اخر راشي د مدرسو نه خارج شي او بل اخر ټولن ته وړاندې شي او هغه افکار خلکو ته وړاندې کړي چې هغه مثلا د اسلام دین سره په تضاد کې وي. یعنی کچیر متاسف ګورو کچیر په حکمی علمیت کمی مخامخه به دا په ټولنه کې سوز دیږي، بلکې کچیر د دولت مخا دوی ته خاص شرایط وضع شي چې کوم کسان په کوم شرایطو په کوم اصولو برابر وسی دوی ته مسند ورکو، نو دا به ډیر خیر کم یا د مدرسو سیستم کې به هم نظم رامنځته کړي. او دا چې د کاري زمینې لپاره دا د دولتونو حکومتونو مسؤلیت
په بخنه سره فکر کوي دغه کوم نظم چې دوی بیا رامنځته کوي او شاګردان فارغي دا به بیا وکولای شي د افغانستان درد دوا کړي.
البته د افغانستان درد خو د سي درد نه دي چې اواز مونږ تاسو بیا خوشر باندې دغه درد دوا کوي. افغانستان ټول څه مونږ تاسو ګورو، بلکل کچیر ممتاز هم دغه د زده کړې برخه وګورو، د افغانستان درد د سو درد چې مونږ تاسو انجینر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو ډاکټر ته ضرورت لرو، مونږ تاسو خوردان ته ضرورت لرو، ژورنالیست ته ضرورت لرو، مونږ تاسو په هر برخه کې مسلکي کسان ته ضرورت لرو. نو کچیر زما نظر داره چې په هر برخه کې باید نظم موجودی، لکه څنګه چې مونږ تاسو په افغانستان تحصیلي سیستم کې نظم موجود چې او چا به دولس کاله مکتب میلی به فارغ شو یا څلور کاله درس ویلی بیا به لیسانس شو، دوه کاله به درس ویلی بیا به ماستر شو یا دکترا شو. که چیرې د مدرسې په سیستم کې همداسې یو نظم رامنځته شي، د دوی دغه کلونه مشخص شي، د دوی د نصاب باید مشخص شي، او په مدرسې کې غیر معیاري مدرسې باید اصلاح شي، د دوی نصابونه باید اصلاح شي. په غیر هدف غیر معیاري مدرسو هغه مدرسې دي چې هغه مثلا په کامل شکل یا فابریک شکل مواد مدرسو کې نه تدریس کوي، دغه باید اصلاح شي. تر څو موږ وکولو شي یو خاص سیستم لرو، او کچیر یو څوک نور د مدرسې څخه فارغیږي دا باید دیوات په درد وخوري. کچیر مثلا یو څوک د مدرسې څخه فارغیږي دا اوس نشي کولی چې د هیواد په نور بخې کار وکړي. زما په نظر دقیقا چې دا د خپل فرد لپاره او د ټولنې لپاره دقیقا چې ستونزه ده، د دې لپاره باید سخت تدابیر ونیول شي.
مننه کور ودان روسته برا وګرځم ستاسو لستې خبرې به وارم. شینواره سپ تاسو ته راځم. دغه اقدام چې اوس طالبانو کړی دی پرته له دې چې دې ته یو ګورچ په مدرسو کې څه تدریسیږي، خو که یوازې دا موضوع په پام کې ونیسو چې د مدرسې فارغینو ته د ماسټرۍ او لیسانس اسناد ورکول کی، په ټوله کې هغه ځوانانو چې په دغه برخه کې کلونه زده کړې کړي دي، ماسټریانې کړي دي، څون ور باندې اغیز کولای شي او دوی څومره ناهیلي کولای شي؟ ځکه په پام استلا باندې کې موږ ګورو افغانستان کې دا چې مدرسې کې خلک یو څلور پنځه کاله درس وایي فارغېږي، خو که څوک ماسټری کوي نو هغه به اتلس کاله عمر ور باندې مصرفوي. دغه ځوانانو ته څه پیغام درلودلی شي او ستاسي پیغام د طالبانو حکومت ته او ځوانانو ته چې ماسټریانې کړي لام افغانستان کې دي څه ده؟
خدا دو اړخدار یو خو نوم مسله ده نه، چې کټول خلک ته موږ وایو چې ماستر یا ډاکټر یا لیسانس، دوی په حقیقت کې نه ماستر کې نه ډاکټر کې. دوی مړ ددا ده چې کته د یو ماستر د طب یا د انجینرۍ یا د حقوق یا د زراعت پوزیشن اخلي، یو داس چاته ورکه چې هغه یې په زراعت او طب نه پوهیږي، نو دا به د قرآن د سری حکم خلاف کړی، ځکه چې امانتونه اهل ته وسپاري. نو نوم یې دونه مهم نه دی، مهم دا ده چې په دغه ډیپلوم باندې به نه اهل خلکو ته یو اهلیت ورنکي. یعنې زه هغه ناسته ده په دې نه اهل نه یم عمومي تور، یعنې په دغه مشخصه برخه کې نه پوهیږي او هغه وظیفه ورکول کېږي، دغه بیا جامع توان دی. دا یو مسله. دویمه یو مسله بله زه غواړم چې ستاسو له درجو لاره نه ووایم چې اسلام خو ډېر جامع دین دی، کې ډېر واضح ټول شیان معلوم دي. یو علم په هغه سطح دی چې سړی خپل خالق وپیژني، حلال و حرام وپیژني او خپل ژوند طرز وپیژني. دا فرض عین دی په ټولو مسلمانانو باندې. نور علوم د جامع د ضرورت په اندازه دي. که په یو جامع کې دینی متخصص ته زر نفر ته ضرورت وي، دا د جامع په ټولو خلکو فرض عین ده چې زر نفر دینی متخصصین باید ولري. همدا ډول په جامع کې که دوه زره یا زر یا پنځه سوه د طب ډاکترانو ته
او په بیل بیل رشتو کې داخله جراحي ګوشګلو مثلا جلدی متخصصین ته ضرورت دی او د جامعې کې دغه ډاکټران نه او د ناروغۍ نه خلک مریضي سختي یا خپل نقص مرګ سره مخ کیږي بیا د ټوله جامعې مسؤوله ده نو دا مکلفیت دی همدغه ډول انجینران څومره انجینران جامعې ته پکار دي که موجود نه وي دا ټوله جامعې په دې باندې مکلفه ده یعنې په دې صورت کې د جامعې د ضرورت مطابق د دیني علماو شمیر او اندازه د طب د ډاکترانو شمیر د انجینرانو د خوښدانانو د رهبرانو د معلمانو د کارکرانو د هماغه اندازې نه چې کمی دا ټوله جامعه پکې مسؤوله ده او په دغه اندازه د دوی روزل فرض عین دي په ټوله جامعه باندې نو اوس چې دوی حکومت لري او د حکومت مشري په لاس کې د زمارت پیشنهاد ده چې دوی یوازې شعاري خبرې نه چې په مستري چاته ورکو خوشاله شي یا دیني علماو ته چې شپه کال مدرسې ویلې د مستري سند یا ډاکټرا ورکې فوق ډاکټرا ورکې فقط یو ته څه ګټه نه رسې یو ته د کسب مهارت زده کی چې وظیفه پیدا کی او چې وظیفه پیدا کی دوه فائدې به وکړي هم بزن ته د مشق خوند شي بل به جامع په پرمختګ کې برخه واخلي مونږ خو هیڅ کله نه ویل چې دیني علما او د جماعتونو ملا امامان او متخصصین د نویات هم وي مګر په اندازه او کومه خبره چې کوو د ټول ملت د رفاه لپاره کوو که مونږ د 2 میلیونه متخصص د دین ولرو دا خو ډیره ښه خبره ده خو دا 2 میلیونه متخصصو کې کېدای شي ضرورت لاس زره دی دا یو لکه نوی زره به وزګار او بیکاره ګرځي او یو قسم بزن محروم احساسي دا د نظام سره به خدا پیدا کیږي کې نه پیدا کیږي په مقابل کې به شورش کوي مقابل کې به حرکت کوي نو لکه کور کې چې خلک تدبیر لري چې څوک د قانیو کې څوک بازار مسودار وړي څوک د کور تنظیم کوي دا ټول هم د سیو کور باندې دا جامعه هم یو قبیل دی لوی فامیل دی دا د مشرانو وظیفه ده چې د مارکیټ د سروې په اساس وسنجي چې موږ څومره متخصصین ته ضرورت لرو او هم خلک چې دي ټول خلک متخصص کېدو ته ضرورت لري او ماستر او انجینر او ډاکټر کېدو ته او دا وایي به کیس بو کمال ځکه کدي خاني به باید مسلکي دي خاني کارګری مسلکي کارګری ډریوري مسلکي ډریوري هم د سکه موټر سازي یا کمبل تخنیکی مسلکي او کاور او له یوشتم پیړی کې د ټول نو مهم اوس ټکنالوژي او ساينس ده کته دی نه علم کېږي او متخصص کېږي هم په ساينس او ټکنالوژي باید کې مو چې خپل پیغام د ټکنالوژي په ذریعہ خلکو ته ورسېږي
مننه شینوار صاحب چې
نن دا خبر هم ده چې دوی د پلان نه مخې مخې ورشي
مننه کور ودان شینوار صاحب لند تاسو ته راځم اساق صاحب لند تاسو رستې خبرې اورم پلان ډو کې راټوي چې وخت ډیر کم ده اساق صاحب که ما غږیږی میرا باندې
مؤسسه او پیسې ځوان زه څو پیشنهادات لرم هله ده چې بله بله تاسو ښه
میرا باندې
پیسې مؤسسه او پیسې ځوان د افغان ټولې یو څو پیشنهاد لرم اول پیشنهاد مې دا ده ګوره زه نه تنها زه اکثریت افغانان مؤسسین افغانان چې ځوانان دي هغه توقع دا ده چې ګوره موږ د مخالف د اصلاحات نه اصلاحات ډیر ښه کار دي اصلاحات راوستل سي وزوم په وخت یو شی چې قابل د اصلاح دغه د بینوړن خېشت با کړده په دې خاطر په دې تیرو شروع کار کې د افغانستان د حداقل یو 50% شپږ فیصد یو نیمګړی ساختار چوکار د تعلیم تحصیل په خاطر جوړ شوی وو مثلا ډیر خصوص نمونه دغه د ګوره مثلا یو ځوان به 12 کال مکتب وای به 4 کال پانتون وای به 2 کال ماستری یا ډاکټرا ویل به هغه خپل درجه خسته او واقعا یو قدر به کېدی یعنی جامع به نه فتر نه وړه نو هیله متغه د دوی نم کوشش وکړي چې دغه سخته شل کال کې چو دا کای اصلاحات پکې راوړي خدا جون چې دوی رس مطلق دا د بین ولې سدا اشتفا کړ د زما په نظر مخالف بل دلیل لاندې خواهش او هیله متغه هغه څوک چې بله بله بل بل د خواهش متغه هغه څوک چې ګور اهل د خبره کوشش دی وکړي د غو څخه مشوره واخلي تخصصي بخښو کې نو زما هیله دغه او ډیر ساده نمونه او مثال کول اس مثلا د همسایه مملک لکه ترکیه لکه ایران لکه پاکستان نو هیله مې دغه چې ان شاء
الله د امارات په دغه ځای کور ودان شو دی اوسې وخت ډیر کم د چنو شو کولای هغه د نور ملمنو ته مور شو د تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو او لتاسو قدرمنو ملمنو چې مثلا په پروګرام کې ملتیا وکړه د پانتون استاد او د پوهنې وزارت په خاني مرستيال ابراهيم شنواري د پانتون استاد بلارم عمر پروسي کې د تپانزي محصل حکمت اساقزي او په هین کې د پانتون محصل هلال محبت نه نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې زما ملمنه شوي. د تاسو لیدونکو اوریدونکو هم مننه، او له هغو دوه ملمنو بخنه غواړم چې نشي کولو د وخت د کمښت له امله دوی ته ورشو او د دوی رستې خبرې واخلو. تر بلې خبرونه ښه چاري.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. عبدالقادر دلدار يم لا پکتیا ولایت د چمکنی ولسوالۍ څخه. د طالبان چې کوم اقدام کړی دی کنه، د زخپل هم تایید کوم چې ډیر ښه اقدام یې کړی، ځکه زه هم د مدرسې ولایم.
السلام علیکم و رحمت اللہ. نوم میں مخلص دا کنڑ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه پریکړه چې ملایان ته لیسانس یا د معاشرۍ سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا ښه پریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اونه تعلیم به نه کړی، دا غوره پوهه به نه د ماشټۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه، دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وظیفه وګمارل شي. نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یا خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه به سمه نه وي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه تاسو ته ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساته.